دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اردوونکو د امریکا ژغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم. افغان چارواکو د سه شنبه پر ورځ دا تایید کړی چې د القاعده شبکې د جنوبي اسیا څنګ مشر او د امریکا او د افغان ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. آسیم عمر چې په جنوبي اسیا کې د القاعده د څنګ چې په 2016 کال کې جوړ شوی او مشري کوله او د سپتمبر په 23 د هلمند ولایت په موساکل ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې ودانۍ د برید پر مهال وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویل دي چې عمر آسیم پاکستانی و خو ځینې راپورټونه وایي چې هغه په هند کې زیږېدلی دی. ملي امنیت په ټویټر لیکلی دی چې هغه د القاعده شبکې د شپږو نورو غړو سره یو ځای وژل سو چې زیاتره یې پکښې پاکستانیان ول. دغه عملیات تیره میاشت د سپتمبر په 22 او د 23 په شپه ترسره سوي وو او د امریکا هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره و. د دغو عملیاتو وروسته د 24 ملکي کسانو چې ماشومان او ښځې پکښې شاملې وې د وژلو په اړه ضد نقیز راپورټونه هم ورکړل سو. افغان چارواکو وویل چې د دې پیښې تحقیقات کوي. په افغانستان کې د امریکا ځواکونو په دې اړه تبصره کولو څخه انکار کړی دی. د ترکیې د سه شنبې پر ورځ وویل چې دغه هیواد د سوریې په شمالي سیمو کې عملیاتو ته تیار دی. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په دې ټینګار کړی چې امریکا د خپلو ځواکونو د رایستلو پریکړې وروسته خپل کوردي متحدین نه پرېږدي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا په سوریه کې د ترکیې د عملیاتو سره موافق دی او کنه ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. ټرمپ په یو وروستي ټویټ کې لیکلي دي چې موږ کېدای سي د سوریې څخه د وتلو پروسه پیل کړي خو موږ په هیڅ صورت کردان یوازې نه پرېږدو. هغوی ډېر خاص خلک او زورور جنګیالي دي. د اژانس فرانس پرس خبریال ویل دي چې ترکیه د سه شنبه پر ورځ سوریې څخه خپل سرحدي سیم د سوریې د سرحدي سیمو څخه خپل چې ترکیه د سوریې سرحدي سیمو ته نور زغروه موټر رسولی دي. په عین حال کې د کوردانو د سوریې ډیموکرات ځواکونو بیا ویل دي چې ترکیه ځواکونو په سرحدي سیمو بریدونه پیل کړي دي. هغوی زیاته کړې ده چې تر اوسه د دوی ځواکونو ته کوم طرفات نه دي اوښتي خو دوی تر اوسه د دغو بریدونو ته بیا ځواب نه دي ورکړی خو موږ تیار یو چې د خپلو خلکو او د شمالي سوریې دفاع وکړو. بلې خوا سپینې ماڼۍ د سوریې د شمال څخه د امریکایي قواوو د وتلو اعلان کړی خو ترکیې د نظامي تروزي عملیاتو د پلان سره سمه روانه ده. د امریکا کانګرس دا پریکړه غندلې ده. پینټاګان وضاحت غوښتی او سیمه ییزو متحدینو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې و.
رپورټونه وایي ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه وکړل. هغه هم څو ساعته وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه. کوردی ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییزو اوسیدونکو اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخامخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې ورسره مخامخ شوي وو. پینټاګون ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یې وویل د دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامي عملیات نشي تاییدولی. ترامپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړل که ترکی ځواکونه له حدودو نه قوتلی کار وکړي داسې بندیزونه به پرې ولګول شي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلې خوا د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو ویلي دي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پوره چمتووالی لري. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان وایي دواړه خواوې سوله غواړي او باید د مذاکرات لسره پیل سي. عمران خان د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د امریکا د ځینو قانون جوړونکو سره د ملاقات وروسته وویل چې د افغانستان د شخړې یوازینی حل د سولې مذاکرات دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان امریکایي استازو ته ویلي دي چې هیواد به د تیر په څیر په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې کوي. تیره اونۍ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د طالب استازو سره هم لیدلی وو او د امریکا متحده ایالاتو 28 چینایي شرکتونه او ادارې په چین کې لاکلیت مسلمانانو سره د بد چلن او بشري حقوقو څخه د سرغړونې له کبله په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه شرکتونو کې شل د عامه امنیت ادارې او 8 د ټکنالوژي شرکتونه دي. د متحده ایالاتو د سوداګرۍ وزیر ویلبر راس په دې اړه وویل چې له دې وروسته هغه شرکتونه چې له بندیز سره مخ شوي دي د امریکا له اجازې پرته نسي کولی له امریکایي شرکتونو څخه د اړتیا وړ توکي واخلي. چین په سیانګیانګ ایالت کې د مسلمان کرتونو په وړاندې د بد چلن ادا رد کړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. قدرمن اوریدونکو اوس پام کړی د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې مرکزی سرورته د بایومتریک معلوماتو د پورته کولو په بهیر کې د پټ پرمختګ له امله د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت نسی اعلانولی. په دې باره کې پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورت ده.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان لپاره د تلی یا میزان او وشتمه نیټه ټاکلې وه، خو اوس دغه کمیسیون کمشنر مولانا عبدالله وایي چې په ټاکلي وخت دا نتایج اعلانولی نشي. ښاغلی عبدالله په مرکزی سرور کې د بایومیټریک معلوماتو د پورته کولو پس بهیر ته په اشاره وایي که دا کار په همدې ډول مخ په وړاندې لاړ شي نو کمیسیون د تلې په ویشتمه د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانولی نشي. هغه امریکا غږ ته وویل دا شیوه بیخي غلطه ده، هر څوک چې د دې ریسک په غاړه اخلي راشي ځواب دې ورکړي. دا کار باید موږ په 48 ساعتونو کې کړی وای، خو په 11 ورځو کې موږ ونه شول کولی. د ښاغلي عبدالله پر وینا کمیسیون په تیرو 11 ورځو کې د 22,400 بایومیټریک دستګاوو ابتدایي معلومات او د 14,000 دستګاوو وروستي معلومات مرکزی سرور ته پورته کړي دي. خو تیره ورځ نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړی و چې د کمیسیون کار په منظم ډول مخکې ځي او د جمهوری ریاست انتخاباتو نتایج به د تلې په ویشتمه اعلان کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم تاییدوي چې د انتخاباتو د کمیسیون مرکزی سرور ته د بایومیټریک معلوماتو د پورته کولو پروسه خورا پیچلې ده او کمیسیون نشي کولای چې په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
تفاوتونه که پیدا کیږي د کاغذي اراو ترمنځ او د بایومیټریکي رای ترمنځ په محل کې، نو دا حاله فصل طبیعتا چې دې کار به تر راځي کې وی ولایتونو ته، ځکه چې رای صندوقونه په ولایتونو کې دي، هغه به تر سره شمېرل کېږي. بایومیټریک او غیر بایومیټریک به بیلېږي، بیا به بیرته بایومیټریک رای صفر کوندان تر سره حسابي کې، هلته به نوې ریزلټ شیټ جوړېږي، بیا به بیرته کابل ته راوړل کېږي، هغه سیستم کې پروسس کېږي، بیا به پایله لرنې کې. نو دا دې فکر کوم چې اصلا دغه مسایل ته نه پلان وو نه هم په دوه باندې دوبره سره خلاص.
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس د تلې په شپږمه د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې نږدې 2.1 نا کسانو رای ورکړې ده. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډولو مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ویلي چې یوازې بایومیټریک رای د اعتبار وړ دي او غیر بایومیټریک رای به باطل شي. د ښاغلي رشید پر وینا د بایومیټریک او غیر بایومیټریک رایو جلا کول زیات وخت اړتیا لري او ښایي د انتخاباتو کمیسیون په دې وتوانیږي چې د لړم په میاشت کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي.
آر دی که هرات پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15.
د امریکا د دواړو لویو سیاسي ګوندونو مهمو غړو د جمهوری رئیس ترامپ پریکړه په کلکه غندلې ده. د سنا مجلس میچ کانل او د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی په دوو جلا جلا بیانونو کې دا اقدام غندلې دي. نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
راپورونه وایي ترکی ځواکونو د سوریې په شمال کې هوایي بریدونه کړي، هغه هم څو ساعته وروسته له هغه چې امریکا د تهاجمي عملیاتو د بندېدو موافقه وکړه.
ډېر کلونه په سوریه کې وو، داسې فکر کېده چې سوریه به د لنډ وخت هدف وي او موږ به ورځو او بېرته به راوځو.
کردان هغه خبره چې ورته ویل شوي امریکا به د ترکیې د بریدونو د مخنیوي لپاره شاوخوا سیمو کې حضور ولري درواغ ګڼي.
امریکا تل زموږ سره خیانت کړي او د تل پشانې یو ځل بیا خرڅ کړو.
کوردی ځواکونه اوس د سوریې په شمال کې د امریکا د ملاتړ د اطمینان د نشتون له امله یوازې پاتې دي. سیمه ییز اوسیدونکي اندېښنه لري چې دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې نور سوریایان د ترکیې په تیرو عملیاتو کې مخ شوي وو.
یعنی تشرید،
خلق و وجل شول، خزه و تختول شوی او ډیرو خلکو خپل کورونه پری خودل. ترکیه هلته غیر انساني چلند وکړ او موږ ویره لرو چې دلته به هم ورته عمل وکړي.
دیموکراتان او جمهوری غوښتونکو دا اقدام غندلی دی. سناتور لنزی ګراهام ټویټ کړی او ویلی دی د کوردانو پری خودل یو ډیر خطرناک پیغام رسوي او هغه دا چې امریکا د اعتماد وړ هیواد نه دی.
Mr. Trump
خغله ترامپ کله ناکله داسې معلومیږي چې د بریا د ساتلو لپاره حوصله له لاسه ورکوي او یای پام په بل اوړي. موږ په منځني ختیځ کې اغلب بریاوې درلودي او د تلاسه کولو لپاره مو ډېرې سختې هلې ځلې کړي، خو وروسته مو بیا د هغو د ساتلو لپاره ډېره هڅه نه ده کړې.
پنټاګان ظاهرا په دوو کې پاتې دی. نن یې وویل دفاع وزارت د سوریې په شمال کې د ترکیې نظامی عملیات نشي تاییدولی. ټرمپ ظاهرا پریکړه بدله کړه او خبرداری ورکړ که ترکیې ځواکونه له حدودو کوم وتلی کار وکړي، داسې بندیزونه به پرې ولګوي چې اقتصاد یې له منځه ولاړ شي. بلخوا د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو ویلي چې د سوریې په خاوره کې د ترکیې هر ډول برید ته پورا چمتووالی لري.
تهدیدات
پر سیمه د برید په اړه د ترکیې خبرداری نوی نه دی. دوی په دوامدار ډول د کلونو راهیسې دا کار کړی. موږ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په توګه پوره چمتو یو چې د سوریې په خاوره هر ډول برید ته ځواب ووایو.
د پنټاګان چارواکي اندېښنه لري چې د ترکانو، کردانو او امریکا مشترک دښمن داعش به وروستي اختلافات د بیا را ژوندي کېدو لپاره یو فرصت وګڼي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د 2019 کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو ټاکل شوی استازې عائشه خرم وایي چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه به له نړیوالو سره د افغان ځوانانو نظریات او غوښتنې شریک کړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت چمتو کړی.
د کابل پوهنتون دغه محصله به راتلونکي دسمبر میاشتې وروسته د یو کال لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازیتوب کوي. عائشه خرم د اندیشوران موسسې او په کابل کې د جرمني سفارت په یوې سیالۍ کې چې شپېتو ځوانانو پکې برخه اخیستې وه دغه مسؤلیت ته بریالۍ شوه. اغلې خرم وایي چې په ملګرو ملتونو کې به د افغان ځوانانو د ستونزو او په سوله کې د هغوی د رول او نظر په اړه غږ پورته کړي.
دا یو ډیر ستر اقدام دی او یو ډیر ستر مسؤلیت دی چې انشاءالله ټول وس مې په کار اچوم چې په ښه توګه یې ترسره کړم او موږ په دو کوشش کې یو چې ټول افغانان، ټول ځوان افغانان په خپلې آیندي په سرنوشت په ټاکلو کې سهیم شي.
عائشه خرم وایي چې نړیوالو ته به د ښار په ګډون په لرو سیمو او کلو کې د پرتو افغان ښځو غږ هم ورسوي چې کلونه کلونه یې په جګړو کې قرباني ورکړي.
هغه ښځې چې د یو نورمال ژوند او د یوې تلپاتې سولې آرزو لري او حداقل غواړي چې په امنیت کې ژوند وکړي تر څو چې پس ته خپلو نور حقوقو ته لکه تعلیم او کار او اجتماعي فعالیتونو ته ورسي، نو د هغو غږ به هم وم او موږ د افغانو ښځو او د افغانو ځوانانو غږ به د بینالمللي ټولنې سره هم شریکوو.
په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو د دغې استازې په باور که څه هم په دې وروستیو کې د افغان ښځو د حقونو په اړه لیدلوري ښه سوي، خو وایي چې په دې برخه کې لا نور کار ته اړتیا ده.
په سیاست کې، په بینالمللي روابطو کې د دوی پویه مهمه ده چې باید خپله ځانونه ورسوي او کوشش وکړه چې بینالمللي ژبې زده کړه او کوشش وکړه چې په هر بخش کې چې دوی د پرمختګ، د دوی د آینده د ښه والي لامل کېږي ګام کېږدي.
عائشه خرم وایي د ځوانانو په لویه جرګه کې به د ځوانانو نظرونه واوري او همدارنګه به د سولې او امنیت په برخه کې له ولایتونو څخه د ځوانانو په ځانګړي ډول ښځو نظریات راټول او په ملګرو ملتونو کې به یې له نړیوالو سره شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د خوست یو شمیر هنرمندان له دولت څخه غواړي چې د دوی د مسلکي کولو لپاره دی ورته فرصتونه برابر کړي. دوی د ورکشاپونو او نورو روزنیزو پروګرامونو جوړول مهم بولي. په همدې اړه د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورت واوري.
د خوست اوسیدونکو شمس له تیرو څو کلونو راهیسې د خطاطۍ او نقاشۍ هنر پر مخ وړي. د هغه په وینا د هنر نه یوازې د سالم مصرفیت ګرځېدلی، بلکه هڅه یې کړې ده چې له دې لارې خلکو ته د سولې په اړه پیغامونه انتقال کړي.
نقاشي او هنر چې دغه خلک چې دی د جګړې له لورې راګرځوي پر ځای سولې ته تشویقوي. هغه په دا معنی چې که یو څوک جګړه کوي یغه ډیر بد انزور موږ ته انزورو هغه څوک چې سوله کوي تبیا د سوله هغه ورکو چې دوی تشویق شي تر څو سوله تراش.
نن د میزان شپاړسم د هنر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په خوست کې د اطلاعاتو کلتور ریاست له لوري د هنري آثارو دیوان نندارتون په جوړولو سره ولمانځل شوه چې د ګڼ شمېر هنرمندانو آثار پکې نندارې ته ایښي وو. د همدې ورځې د لمانځلو په مناسبت د دې ولایت یو شمېر خلک له هنرمندانو غوښتنه لري چې له خپل هنر څخه په استفادې سره د سولې په اړه خلکو ته د پیغامونو په رسولو کې مهم نقش ترسره کړي.
په هنر کې د صلح انځورګوري به ډیره مهمه ده ځکه چې دغه لسی هنرو ته د مکتب شاګردان هم راځي، د پانتون محصلین زموږ سپینګیری دلته راځي او دغه لسی هنرونه ګوري که چېرته دغه هنرمندان ورونه د سولې یو انعکاس په خپل هنرو کې ورکړي هغه به د صلح یو انځور په خپل دماغو کې اخلي.
که زه هم په ټولیزه توګه په تیرو اتلسو کلونو کې مختلفو هنرونو بېساری پرمختګ کړی، خو په دې وروستیو کې یو شمېر هنرمندان اندېښنې لري چې ځینې هنرونه کمرنګه او ځینې نور هغه یې بیا د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. سندرغاړي ګلروف شوقي له مسؤولو دولتي چارواکو وغوښتل چې د محلي موسیقۍ د ودې لپاره دی د هنرمندانو د لا ښه مسلکي کولو په خاطر هغوی ته د ورکشاپونو او نور روزانیزو پروګرامونو جوړولو زمینه مساعده کړي.
خاص کر د موسیقۍ د هنر دا ستونزې دي چې مثلا مونږ درې هنرمندان چې دي به مسلک دي مسلکي زده کړې نه لري، باید دې ته ښوونځي جوړ شي چې دوی باید تعلیم حاصل کړي چې د ښه شعر او د بد شعر توپیر وکړي.
د خوست د اطلاعاتو کلتور رئیس محمد انور زاهد آشنا رادیو ته وویل د ورځې له لمانځلو یې هدف دا دی چله یوې خوا هنرمندان تشویق شي او لبلې خوا د هغو ستونزې واوري او د حل لپاره یې له کابل سره شریکي کړي.
د هنر په برخه کې زمونږ لومړنی قدم مو دغه چې و مخیست ان شاء الله وار په وار به قدمونه اخلو، دوی تشمنه ورکو هغه امکانات او هغه فرصتونه چې زمونږ په واکې دي هغه په ټول د هنرمندانو سره شریکو او دوی ته ژمنه مو ده دوی ته به کار کوو.
دا محل په دغه ولایت کې د محلي موسیقۍ خطاطۍ نقاشۍ او د انځورګرۍ هنرونو په برخو کې ګڼ شمېر هنرمندان هم په خپله پر فعالیت بوخت دي او هم نورو کسانو ته ورز ده کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د پکتیا روغتیا مسؤلین وایي هڅه کوي په نږدې راتلونکي کمپاین کې د پکتیا ټولو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې عمرونه یې تر 15 کلنۍ کم وي. په مکرې د عبدالملک شفق رپورت.
د پکتیکا ویلت د روغتیایي مسولینو د شمیر لمخې د پولیو واکسین د کمپاین پر مهال هر ځل نږدې 200,000 ماشومانو ته چې له 15 کالو کم عمر لري د دې ساري ناروغۍ واکسین تطبیقیږي. دوی وایي په روان کمپاین کې هڅه کوي د دې ویلت ټولو ماشومانو ته د دې ساري ناروغۍ ضد واکسین ورسوي. محمد نور په پکتیکا کې د پولیو ناروغۍ په برخه کې د عاجل څانګې مشر دی. نو مولي په دې اړه امریکا غشت ویل
د سپینګیرو علماو او د ټولو مشرانو په همکارۍ باندې داسې معلومیږي چې کیدلی شي د دې پروګرام د بیا تطبیق دپاره په دې یو دوه هفتو کې بیرته زمینه مساعده شي لکه سابق باندې اس نارمل د موږ پروګرامونه بیرته شروع شي.
محمد نور همدارز له خلکو وغوښتل چې له واکسین څخه د ماشومانو د پاتې کېدو په صورت کې خپل ماشومان نږدې کلینیک ته ورسوي. حاجی نیک بادشاه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړی وایي عام خلک باید د واکسیناتورانو له ټیمونو سره مرسته وکړي.
فلیو دغه د خلکو کومک دی چې باید کومک وسره وکړي، زمینه برابره کړي، امنیت برابر کړي، په وخت او واکسینو ته ځونه حاضر کړي او دوی ټیم ځای نه کې د کوم کاري ټیمونه چې تاسو کمیږي دغه ټیم ځای نه کې دغه کم وخت وي باید په وخت واکسین ولګي په وخت دونه ورته زیر کی.
بل خو دینی عالم مولوی زبط الله واکسین اړین غني او زیاتوي چې له دینی اړخه واکسین شرعي جواز لري. نو موړی وایي
دی واکسین په مورد باندې په دنیا کې ځینې نظری اختلاف نسته، خو د دنیا مشهور علما او مشهور اسلامي مرکزونو او مشهور دینی مدارسو دغه ټول لیکلي دي چې دا نه سي دا جائز دي بلکې دا ضروري ګڼل دي چې د صحت لپاره دا ډیر ښه دي باید استعمال شي باید په خپل ټیم باندې ولګيږي.
په هر کمپاین کې د پکتیکا شاوخوا 200,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیقیږي، خو صحي کارکونکي وایي چې د ځینو سیمو خلک د ناسم پوهاوی په نتیجه کې خپل ماشومان له دغه پروسی پټ ساتي.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې د نوې مالیکال پیل ته شاوخوا 2.5 میاشتې پاتې دي، د مالیې وزارت وایي د حکومتي ادارو په تیرو څه باندې 9 میاشتو کې 65% پراختیا بودیجه مصرف کړې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان امنیتي ستونزې د بودیجې کم مصرف یو لوی علت ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
افغانستان کې د یو شمېر عواملو له امله چې نامنی په سر کې زیه لري، د افغان حکومت ډېرې ادارې د خپلو پرمختیایي بودیجو د مصرفولو په برخه کې ستونزې لري. خو د مالی وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویان شمروز خان مسجدي وایي چې په 1990 مالی کال کې د تیر کال د همدې مودې پر تله د پرمختیایي بودیجې مصرف تر 3% زیات شوی. ښاغلی مسجدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې تمه یې دا ده چې په پاتې 2.5 میاشتو کې به د بودیجې مصرف تر 90% پورې پورته لاړ شي.
د حکومت په سطحه تر نن پورې زمونږه پراختیایي بودیجه 55% مصرف شوی ده. د تیر کال په اندازه دا تقریبا 3% والی کوي. د کال پای هغه 3 میاشتې د کال هغه وخت چې په هغه کې د قراردادونو اکثریت پرداختونه کېږي، پیسې ورکول کېږي قراردادیانو ته او د پروژې کار په ښه توګه وړاندې لاړي، نو امید لرو چې د دغه مالي کال تر پایه پورې به هم زمونږ پراختیایي بودیجه د تیر کال په پرتله 90% یا 92% نه اوچته وسو. نو تر اوسه وخت شته دی، انشاءالله وګورو چې د اخر د کال کې زمونږ فیصدي کم فیصد ته رسیږي.
د افغانستان د روان 1990 مالی کال ټوله بودیجه شاوخوا 300 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دې بودیجې 340 میلیارد افغانۍ پرمختیایي او 215 میلیارد نورې عادي بودیجه ده. د افغانستان نوی مالی کال د مرغومي په میاشت کې پیلېږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 9 میاشتو کې د کلو د پراختیا، کرنې او بولګول او مالدارۍ وزارتونو او د برېښنا شرکت خپلې ډېرې پرمختیایي بودیجې مصرف کړي، خو یو شمېر نورې ادارو بیا په کمه کچه خپلې بودیجې تر اوسه مصرف کړي دي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد رضا پرزام د افغان حکومت په دنده کې د بودیجې د مصرف مسلې ته په کتنې وایي چې نامنی او د یو شمېر وزارتونو او حکومتي ادارو کې د چارو ورو پرمختګ د بودیجې مصرف په برخه کې دغه وزارتونو او ادارو ته ستونزې راولاړې کړي، چې ورسره په عمومي ډول د حکومت د پرمختیایي بودیجې مصرف کچه یې راټیټه کړې ده.
پروسیجرها بسیار طولانی و در موارد بسیار نامؤثر است.
کړنلارې ډېرې اوږدې او په ځینو برخو کې اغېزمنې هم نه دي، چې د دې سبب کېږي چې د حکومت د پروژو ځینې برخې مصرف نه شي. بل عامل چې مهم دی دا ده چې د مالی وزارت لخوا د بودیجې یو برخه ناوخته دولتي ادارو ته ورکول کیږي. د قانون لمخې د مالی کال پیل د جدي میاشت ده، خو کله کله د کال په لومړۍ او یا هم دوهمه روبه کې د پرمختیایي بودیجې پیسې ادارو ته ورکول کیږي.
د افغانستان پرمختیایي بودیجه د مرسته کوونکو هیوادو او موسسو لخوا تمویلیږي. په خپله دغه هیواد د بودیجې یو برخه هم د نړیوال ټولنې د مرستو څخه تمویلیږي. د افغان حکومت یو شمېر ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې مصرف یو د هغو مسلو څخه دی چې حکومت ادارو ته سرخوږی راولاړي. د بودیجې د کم مصرف له امله د ولسي جرګې د تیرې 14 دورې غړو د یو شمېر وزیرانو څخه چې د پرمختیایي بودیجې مصرف یې کم و د باور رایه بېرته واخیسته. خو د تیرو 2 کالو پرتله په تیرو 2 کلونو کې د حکومتي ادارو لخوا د بودیجې د مصرف کچه یو څه پورته تللې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د سوریې د شمال څخه د امریکایي عسکرو رئیس طلب ترکیه ته د دې فرصت برابر کړي چې د سوریې شمالي سیمه اشغال کړي. د امریکا ژغ د خبريال رپورټ تاسو ته پام راګرځو.
د سوریې د شمال نه د امریکایي عسکرو د رئیس طلب په باب د جمهور رئیس ډونالد ترامپ فیصله د امریکا په سنا کې د هغه د نږدې ملګرو قهر او غضب هم راپارول دي. د امریکا د فاکس د تلویزیونی شبکې سره د خبرو په وخت کې په سنا کې مشهور جمهوری غوښتونکي سناتور لینزی ګراهم د دې پوښتنې په جواب کې چې هغه د سوریې د شمال نه د امریکایي عسکرو د ریسل په باب د جمهور رئیس د فیصلې ملاتړ کوي او کنه، ویلي دي چې په مطلق ډول نه. هغه ګراهم دا هم ویلي دي چې دغه عمل به د داعش په ګټه وي. هغه دا هم وایي چې په سیمه کې به کردان د سوریې دیکتاتور بشار الاسد سره متحد شي، ځکه چې بغیر له دې نه بله لار نه لري او دا به د اسد رژیم او د ایران دپاره لویه کامیابي وي. په دې برسیره د امریکا په سنا کې د اکثریت مشر سناتور مچ مکانل او د امریکا په کانګرس کې د اکثریت مشر نانسی پلوسی دواړو د سوریې نه د امریکایي عسکرو د ایستلو په فیصله اعتراضونه کړي دي. اغلی مکانل ویلي دي چې د سوریې نه د امریکایي عسکرو ایستل به یوازې د روسیې، ایران او د اسد رژیم په ګټه وي. د امریکا په کانګرس کې د اکثریت مشر میرمن پلوسی ویلی دي چې د عمل په سیمه کې د داعش په ضد په جنگ کې زموږ د ډیرو خو کوردی متحدینو سره جفاوي. د دوشنبه په ورځ د ترکیې هوایي قواو په عراق کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی په مرکزونو باندې بمباری کړې دي. دغه خبره امریکا غږ ته یو شمېر منابعو کړې ده. د هغې نوي منبع امریکا غږ ته ویلي دي چې ترکیه هر ورځ هم دغه شان بمباری کوي. د سوریې ډیموکراتیک قواو چې د داعش په ضد په جنگ کې د امریکا قوي متحدو ویلي دي چې امریکا د ترکیه او د متحده ایالاتو د موافقې په اساس خپل مسؤلیتونه نه پوره کوي. د سوریې د ډیموکراتیک قواو یو نتاق وایي چې د سوریې د شمال نه د امریکایي قواو رئیستلو فیصله به په سیمه کې د داعش د ظهور خطر بیا پیدا کړي. تر اوسه پورې د داعش په ډله کې د خارجي جنګیالیو سرنوشت چې د سوریې د ډیموکراتیک قواو سره قیدیان دي نه دی معلوم. د دغه قواو یو نتاق ویلي دي چې موږ بیا د خارجي دولتونو سره په دې باره کې خبرې کړي دي او ترینه موغښتې دي چې دغه قیدیان چې د دوی سره بندیان دي خپل وطن ته ستانه کړي، مګر تر اوسه پورې یو دولت هم جواب نه دی راکړی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانوي او کله چې زکام هم ورسره شینو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي چې چیرته د امیدواری په وخت مېرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حق لا داسې وایي:
د انفلوئنزا واکسین از اونلی ریکومندډ فور بیبیز دټ ار اولډر دن
د انفلوئنزا. د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومان ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمنو ته د زکام ضد واکسین وکو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتل شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دي ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغۍ نه وساتي چې مخې نیول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډول مېرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل به هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدونه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکیسی اف 80% سو دی ار.
موږ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدونو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبی افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نمخ کې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې چرن کې د ډاکټرانو د لپاره دا هیله هم پیدا شوه چې خای دا سی وکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ یو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت